السلام علیکم، اته بجې شوې. د دې سات خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان له لوړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي، په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان، غوریان او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. هغه د خوځو جنو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي، د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیا خزي او ماشومان پرې کوي. رینا میری تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډه او زلزله ځپل یو تدمرستو پر سوالو کې د خزینه کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سږ کال په دسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خوځو د کار مخاوني ولا او په سید اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل اکسپانډر لیکلي، دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1400 او د ټپیانو شمیر 1850 ته رسیدلی دی. او چا زیاتوي، د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډیر کورونو ته زیان اوښتی، چې له دې ډلې 2500 کورونه یو مخله خاورو سره خاورې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي، د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکل شوي مهلت لپاره وروسته پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړی. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته، چې د دوی له قوله حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري، خبرداري ورکړه چې د دې میاشتې تر پای له پاکستان ووزي، دنه دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډي تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګونو ته خبرداري ورکړه او چې د غزې له شمالي برخي ووزي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې پاتې شي. روسه تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زورګونو توغندي ووښتل او شاوخوا یو نیم سل اسرائیلانی برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مزکني ځواکونه غزې تړانګي ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي، داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایان جانکر بي پرون خبریالانو ته وویل، متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې پکې ښکاري د سپتمبر لومړۍ د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکر بي دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه. تاسو ازادي رادیو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو لا غوړاندې څو راپورونه. د بغلان په پل خمری ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جمعه دننه د جمعې د لمانځه پر مهال د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش خراسان څنګه ومنه. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې وطن وژل شوې دي، خو ځینې سرچینې د تلفاتو شمیر لوړ ښایي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پل خمری کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشیني څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیلې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پل خمری کې د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسولین بوختي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې دا شکاري چې دا ځان مرګي پریټو. د راپورونو له مخې د پولي خمری په امام زمان جمعات کې د چاودنې په وخت په جمعات کې شاوخوا 400 کسان وو او چاودنه د جمعات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز څرګنده کړي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پولي خمری د چاودنې مسولیت منلې دی. یوناما وای چې د دې چاودنې پاړه چې د جماعت نن شوی ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅه کوي. فرانس پرس اژانس په پلخومړي کې د عبدالحمید په نوم د یو کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جماعت بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شخ و ډېر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت د خراسان څنګ پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. د خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده، او د فرانس پرس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوسم هرات کې د زلزلو ورسته مشمیریا او ترخوای حالته وضعیت په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې چې اونۍ مخکې وشوې او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل، خو طالب چارواکي وسوای حالته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې دي. خو په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شوي او څومره ټپیان دي دا نورې پوښتنې د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته سره سوالو د کمیسون وای احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی جواب کړی دي.
نه باید هم په اوږدو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې دي. هغه چې کوم زخمیان او هغه په اوږدو ورځ باندې ټول نسل شوی دي او کوم چې شخصي زخمیان یې وي تاسو یې تیمونه رسیدلې دي او هغه چې صدونه چې په خاورو کې پټ وو هغه راوي ستل حتی د کمیسون له طرفه اته دې په چې دا وخت شرکت اوس او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلای شم چې هلته هیڅ د ژغورنې عملیات یا داسې عملیات چې هغه په مړیو پوسي یا په جسدونو پوسي هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس عملیات پای ته رسېدلې دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله جزیره کې د هرات زندګانې مرکز وو، هلته تقریبا 3000 پورته کسان موږ شهیدان لرو، همداراز 2000 پورته زخمیان لرو، دیر له سو شل ویجاړتي کورن له روسي مکمل نه ویجاړتي دي. او په دوه هم زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو، همدارا د یو څو تلوش په تکسه زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز تر اور سي دي تداوی شوی ده او ځین ته حالت صحیح کومه رسیدل دي او د دې علاج شوی.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکی محسوس شوی دی او په بادغیس کې هم د مادي تاوانونو سوال په الحمدلله ځاني تاوان نه درستول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه حالت هم شمنې سوی دی چې خلکو سره مرسته وسی؟
بلې، دا ویل شوی دی کله ضرورت ولر کې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو حالت به موږ وسنه هغه د خلکو لپاره چې کوم څه ضرورت هغه شی دی ګلڅوی دی. البته کسان تل دي تاسو حالت مکمل سروي وو.
دا خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلات هم زیان اوشته دی. دا خبره تاسو ته ایدوي؟
بلې، زه تیر ورځ لاړم خپل می حالت اتی وکړل او تیم را سره لاړو. تاریخي عبادت د دې په دوران کې نه یوازې موږ مالیا او ځاني تاوانونه رسیدلی، بلکې د موږ تاریخي عبادت د موږ کلتوري میراث دغه هم ځان دې دلای دا دغه جملې نه د هرات جامع مسجد یادولای چې شش ک خراب شوی دا او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدل دي، همدغه رقم دې دغه مناریش دي هغه ځان منې سوی دي خطرې دل دي دغه رقم ته استعمال میږي. پنج مینار مشهور دي هرات، دغه کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده، او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري.
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او په هرات کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو د کمیسون وایان احمد الله متقی.
ازادي راديو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوز پر غزي په عملیات پل کړی دی چې لدی سره دا جګړه د ورځو لپاره د ورځو لته دورسه نوې مرحله ته داخله شوې ده. تل ابیب پرون د غزي خاروسیدونکو هلته د ملګرو ملتونو کارکونکو ته خبرداري ورکړه چې د جمعې تر شپې تراتو بجو سیمه پرېږدي.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا درې لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا یو نیم سل اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوي دي. په تیرو څو ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پرز د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وکتل خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنشن به پرست اسرائیل ته ورسید. هلته له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لورته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل له دفاع وزیر یوف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپل سیمایزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامی مرستې اسرائیل ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایل او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړو کېده. بل خبره ده چې هلته حماس ډلې تر مزکې لاندې ټونلونه جوړ کړي دي او شای سخت مقاومت وکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سي.
اور سر راپور دا چې د کرکټ په 500 جام کې نن هندستان او پاکستان سره سیالي کوي. تردم غړي په نړیوالو جامونو کې، البته په 500 جامونو کې پاکستان نه دی توانې دلایل هندستان کومه سیالي وګټي.
د کرکټ 500 نړیوال جام پترت کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوې او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل 2 سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خوانی مدیر او د کرکټ لوبي شنونکو شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنت مهمه لوبه بولی او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي نو هیله شته چې خلوبه تر سره شي. خاغلی همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان کتا سو ټیم تر راشي نو ټاپ آرډر یو ګوري تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم غرنز نه دی کړی. نو کچیر ته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کې رضوان رنز کې سعود شکیل هم دا نور نو کچیر ته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي بالینګ خدای فاس بالینګ کوي ده نو سپین بابا دوه یم چې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره. هندستان بیٹنګ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پوری وي خو داسې ښکاری چې هندستان ماتې ورکړي.
هندی رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورتونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یوار بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو لامل ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالي کې تر یو لک دوه ډیر زرو پورې نندارچان ځایږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالي په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی. دا چې دا د لیگ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
نرمو اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې ویلې، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې. دا پروګرامونه یو بل پسې خبریږي. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په خار کې مو دی وی پیری کی خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کی خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړی را وګرځولې، لکار څخه یې مانا کړی، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړی دی وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومان ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله، په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته، له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه، مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیره کې پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مې پوښتلې چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو
مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو، بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په شل افغانۍ خرڅو، د ورځې 150-200 پیرکي پلورل کیږي. کدا کرمونه وای کړی، داسې فکر وکړه چې یو بل سوالګر هم په ټولنه کې اضافه کیدله، ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هر لاره امتحان کړه، د مارکیټ څخه مې هندوانۍ، ام، مڼۍ او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیره کی خرڅه او مقصد ژوند تیر او مجبوریت دی.
دا میرمن وای چې له ډیر مجبوریت څخه دې کار ته مخه کړي. په خبره کله چې کور ته ځي نور دې توان نه وی چې آن خپل بچو سره دې غو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تا میفتم دیگه از سر از پای نمیشتم.
چه کورت ازم نور لست پخی نره طولیگی یو مره دوری دستریال لست نشم خورده لی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبره نیم. سهر وقت دل منصب یک کارت را پورتا که اگم هاگه وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز را ریگم چه کم قرض در خپل پیسی و نگواری زکه درست دم رکوام چه دا کورنی لگه خپور اکدم ده هاگو پیسی نشم ورکوه. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لته بینه نشی راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول زده کوي بیا ځي ځان نه کرار چې اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای نیمونږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپینسرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
راست راست مشکلات ډیریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کیږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپله یو تاجر وه که نه نو آیا په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وزست نور ښځې خو فعالیت نه لري. دا برخې ښځې وځي یو تجاري ښځې دي یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي نور خو څوک نه وځي که نه.
دا چې اوس دوکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی ډیر ده. حداقل هلته خو مثلا ځینې ناستې ما زنګو ته جواب ورکوم چې قرضدارانه ته زنګ وایي کاربار کې ښه نه خط کې قرض دی که نه. دوه ځلې مې بېرته له صفر په همدغه دوه کالو کښې ما دوه ځلې له صفره شروع کړله. دلیل وایم چې نور اوس حوصله وکړي وضعیت خراب دی.
کورنۍ کښې خو م اکثر شیان په کاري مثلا خرڅ خوراک دا به څنګه کېږي؟
خرڅ کورک خو بس څو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کښې ده مشکل کور کښې مې درلوده چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ وایم ولې ورور راته رقم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان ته دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده کورنۍ ته به دې ور نو هغه نه مې بیا کور وکړه خو چاره نهشته.
یو شمېر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځل یې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي که نه. دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې په دې رقم هم دوی کار ته نه پرېږدي. د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده په تم مثال دولت کښې به کار کوو مثلا یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلود که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه. یو صفاکاري مثلا چای دمولو دغسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کښې نه وو په زرهاو ښځې په دولت کښې یوازې چې مونږ دغه مامورین ایسته کړو یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کښې کار کوو کلینک دغه خبرو کښې کار کوو نو چې یوازې مونږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کښې کار کوو په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغه کښې دفاتر کښې کار کوله نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوکي هغه یو چشي ګډي مثلا یو چشي جوړوي بازار ته وباسي اوس خو ورته ډیمان نهشته هغه ختم ډیمان نهشته شارناو کښې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شارناو کښې چې هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري چترم لري نو پاره کې یا کم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ورته کې پیازو کچالو یې کې بار کړی و ګرځول
bale
خزه می ولې دلما په خو نه ولې درې خزه می ولې د پټرای ترافیک کې په کراچي درولې په کې قلم کتابچا او د زین نور شان په کې کې او ما شومه کې مالته د کراچي په خوا کې ودا کړو نو دا چې ورته منه ولې دا لیف کو دا شیان چې و بي دا خو نه ډیر څه وی فورس کې پنځه یا شوک خو دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه نه ډیر نو په خو په یو پور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به موږ راځو هم کار کوو مثلا کې د سپلای وای کار کوو کې د خوان وای کار کوو کې د چورور وای کار کوو یا خور مور نور کسانو ورته مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده اوس د لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزي دولت کې چیرته نو مثلا د فاتور کې کار کوو هغه خو به کار کوي یعنی مشکلات نه ډېر ستوي او اکثریت نارینه هم به کار کوي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته
ایزان پاکل کراتوه ایده تا کارو بار چی نوی کورانه ایدی کم حالت ترسیگی
کارو بار نوی کورم بکره نا نو د ذکر کرای نه څور کولای چې کاردار نه یعنی یو مشکل خو د کور کرایو بل د دې د کور خرڅ هم شي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلان می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلان می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکړو ته حالت برازي کته سو پتر مثلا د راشګانو باندې کړه نه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینې چې تاسو ته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګم باندې کړل تاسو به د یو کول او یو بل بدیل مو ورته جوړول او تبه ویل چې خورکې شو زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لږ زره روپۍ د دې لپاره نه لږ راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد وي ته دا کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل پیسه د تنفل او فروشو وس خو اتیا فته ته پورته شوی وي خو په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا 3500 تلوي خلک مونږه جنگونه تیر کړی دي ډيري قرانه یې څه څه فرق نه لري نارینه نه لري دي خو بوت چې دې کار د خزو کار باندې نو دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه یې کار نشي کولای نو دا خزه چې شي خوري ماشوم لري کور خپل ځان دی نو
په داسې وضعیت کې د تاسو غوښتنه له سنیا کوم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغام چی شي تناس دي او لاستر ځین نه سپی فیل کوي خو ښه دونه مونږ یو ځکه نه لرو هیڅ تکت دي چې خصصته وي مونږ یو ځی دي حاکم نظام نه او یو ځی نه یو ځکه مونږ دا دی چې تاسو خلک دي بیکاره وي مخ کې دي نه خلک بیکار کې یو بدیل ورکو پیدا کی تاسو ته کوي قتلام کوي اسلام نوم د دیږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې او له خپل رعایت غوري دی هغه فرزند لپاره غوري دی هغه مثلا خوراک څخه هر شي نه خبر وي دین ته دی خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټه ولګوي دی لا خلکو د زخمو نور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصي کارونه درلودل بزنس درلودل د تجارت یو د دوی لغه په دوی کې څه یعنی هر کانارینه ده که خدینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar صورت ترسيږي تاوان ترسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دا کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل په پیګي څه دغه مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خساره انسان دی انسان نو خامخا خوللو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هغه شي کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی، یو یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل کوم بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي او ته کار ورکړي. زموږ عمر درامه سه دوی دنیا سه درلو او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځه ویز دره یا مثلا پنځه لګره افغانۍ دوی باید کم تر کم کم تر کم باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا شو خو نه کیږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا د غس درد لري د غو ژوند، یعنی په دې معنی چې دوی کم تر کم هغه امکانات چې دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا، تاسو څه وایې دا ښځه چیشته مجبورېدلې سي؟ بل اخره
دا پیغمبر سلام پوی دوازی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي، بررسی وکي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامشته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیده هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، خاص ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بی واخ خزه تاسو ویلې کوم دغه کنده شه د بشرګان د بی بشرګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بشرګان سو دوی متاسفانه محروم دي په جوان کې. دوی ته تاسو نشی کوي چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي. یو دغه کنده مجبور دي او مکلفیت لري چې دغه خپل مشمار ته شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي. یو خدای نه غاصه دوی مسولیت به چاته رسیږي، چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د رجوان د سوسی نیمای کاروبار سو هغه ورنشي اخی سوسی بي دوی مکلفیت جوان نه غلري. شکل دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سی او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سخت او احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، اته مجازات رسیږي. او دی لته عوامل تاسو نیو لیسه دی لته چې شو صدای راغی کوکو، یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ ورتل کی. دا غټ مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا هغه د پخولاندې وکي یا تیرای ور باندې وکي یا خلک د کار او ژوند نه ویلی کاسو په دې کې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب لکونه ودي. دا خبره ده ایجاب دی باید وکړي، او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې، مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه طلاق مکتب ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي. دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي چې مینس واخ مونږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکل
بله. په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړ، لکه څنګه چې موږ او تاسو خبرې وکړې، کونډې مو یاد کړې. په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهرې وکا، که نړیواله ټولنه غږ وکا، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لري، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې سي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپیږي، په خپله پیږي چې اوس په هغه بچاره خلک باندې ځال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته بعد افغانستان ته د لاړ شي، که لال لیست د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه پنه یو اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، المنځ یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګور دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني سمون په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر ډاډ لري. او زه خپله وینم دغه بشاره خلک دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه میرمن چې دی، دا بشارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، څه ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې سره دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ زره افغاني باید دوی کورو ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده. په دې کې باید دوی نغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سالګرین دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کې یا آزاد بزنس یا ورزیر والا کای کار ځان ته جوړ کړي. مثلا دغه کوای چې دوی ځان ته چرګان وساتي، یا په دې کوای چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه تر هغه حلې ځلې دوی کې. او بل اخر څه نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي، د غوي د کار او د غوي د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د غوي ته زمينه برابرول دي، د غوي ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري. کله په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو، او لبل اړخه د ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغه سي مشکلات د زیږي. کله چې امور سالم امور نه وینو، هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې ځکه هر خور او مور د سرک په غاړې ګورم، نو ما ته خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه مو درسي سات ته هر کلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي سات کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادی رادیو خبري کوي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیه په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کې دی. نن به خوونکی هغه عوامل را بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به خوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورزونکي یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورزونکي څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورزونکي آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورزونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورزونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنگ سپین وي، نارنجی وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورزونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې وینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اور غورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اور غورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار ته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څرنه الف او ب. د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه وي نو باید د حبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي، او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو، او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره، چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حملو نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره، د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو، او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل و نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسې په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کروړ تقریبا 13 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه، او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې د غچاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خان، لگا چھ دی مات مصیبت نہ تر پھوزے رسی دلے
یار چنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دی مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پوے کم چھ سور سرا وکم
درنو وری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ ل پارا سکولان کرلی دہی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دہی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نو نسیویش او پنجویش مترو چار شنبے دسار لسنی متریو ل صبح جو پٹول افغانستان کی اورے دلائشی